کابل کې څلور بجې شوې. درنو دوستانو د ازادې رادیو یو بل خبرونه ته مو اجمالاً د هر کله کوم. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي.
دا بیا د بشري حقوقو د څار له سازمان څخه د ښځو د برخي مرستیاله هیدربار د چې په افغانستان کې د بشری وضعیت پاړه اندېښنه ودلې دا ورسره ځانګړې مرکلرو په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. پر دې مسله به هم ریپورت ولرو. په خبرونه کې به د یو شمېر نورو ریپورټونو د خبرولو سربیره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد او همدارنګا د افغانستان د ملي شورا د پوخانی غړي شکریه بارکزی سره یو ګډ بحث هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وسنی وضعیت په اړه ولرو.
د شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کوم برخې د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونې مشورې راټولېدل.
خو تر هر څه مخکې راځي خبرونه واورو. احمد شیبر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمېدو په حال کې ده. د یوناما مشر طالبان تورن کړل چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. او د امریکا ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د روسیې په وړاندې په کلکه له اوکراین سره دریش. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې ورسره تر دې په افغانستان کې وسل بیا لړ سر راپورته کړي چې امریکایي پوځان له دغه هواده وتلي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مسول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
جنرال مکنزي زیاته کړه چې افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان د القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزي داونه ویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري خو دا خبره وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای چې د نور موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کوم برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونډې مشورې راټولېدل.
شغل مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څونه ویل او دای هم سرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل ونیو د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقوقونه په تیر بیا د ښځو حقوقونه رعایت کړي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا هم د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اخلي لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلې کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن له نړیوالو غوښتي دي چې خپلې تګلارې نرم کړي او اجازه دي ورکړي چې په افغانستان کې ماشومانو ته بیړنۍ بشر دوستانه مرستې ورسی شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسول کریستیانو مارټون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له مرستو بې برخې شوي دي او غذایي بحران د میلیونونو ماشومانو او ظلمیو ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ کړی دی. سیف د چلډرن په ویلا مکه چې نوې خبره کړې ده ویلې چې چرته افغان ماشومان سره بیرنی مرستې ونشي د شمی تر اخیره بشای تر 15 کلنۍ پورې څه باندې 3 میلیونه کوچنیان په سخت خوارځواکۍ اخته شي. سیف د چلډرن روانه اونۍ لنړیوالو د افغان ماشومان د ژغورلو لپاره د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو د مرستې د چمتو کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین مڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې 90 دقیقې دوام وکړ، ولسمشر بایډن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه به خبرې او پریکړه نه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ او اروپا کې د ناتو د نهو غړو هیوادو له مشانو سره په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینه مړۍ وای جمهور رئیس بایډن دا خبره هم وکړه که چېرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي پر روسیې به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د الماتی شار په چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د شزو د حقوقو لاریون ته اجازه نه ده ورکړې. د بشری حقوقو د څار ډلې وای چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې شار چارواکي د شزو له حقوقو سره مخالفت دي. د بشری حقوقو د څار ډلې دن په بیان کې وویل چې د شزینه فعالانو د لاریون اجازه غوښته و څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد ژغ اوچت کړي او د نارینه او شزو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د ټینګښ لپاره خپل کړي شمنې عمل کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشری حقوقو د برابر ټینګښ لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه تازه اعلامیه کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په تړه ویلي په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوی د افغان امنیتي ځواکونو د پخواني غړو حکومتي کارکونکو لاریون کونکو د رسنیو کارکونکو لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو د وژل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکیدو په اړه جدي اندېښنې موجود دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقوقو د برابر ټینګښت ژمنه کړې خو لا هم جونې خونځیو ته نځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپل وادو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت د بشري حقوقو ټینګښت او د میرمنو حقوقو تر رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا په افغانستان کې د درې ورځې سفر په ترڅ کې دا ومندل شول چې اوس هم جنې غواړي خوانځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقوقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي راځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 21 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 21 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیې کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشري حقوقو له پلوه سختې ورځې تېرې. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالی هیدربار ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخت نیوکه وکړه او وی ویل یو شمېر هغه افغان نجونې چې اوس له ښوونځیو محرومې دي ممکن بیا هیڅکله ښوونځي ته ستنې نه شي. له هیدربار سره په دې اړه صفي الله ستانکزي مرکه کړې.
It's been almost 4 months. د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
Human Rights Watch د بشري حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تریتم کړي.
پابلیشینګ دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی کڅنګ.
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tadli di talibano lawal wraj jmana kade wa che da khwanzi ba barta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
mush pur dui bandi patola ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui de tsala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade de njuno aw کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطي پورته د نجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطي پورته شوونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته لاړ سي او هم هلته د خلکو له خوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل شوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوونځي ته لاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه د مسالو سره مخ ته لاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچا باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځي ډیر وخت لا لاسور کړی دی. ځینین جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتواني چې بیرته شونځي تستنيسي، ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو بل بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان بنه لري چې جونې شونځي تولېږي، نو دا په دغه هیواد کې د جونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخي لمرستيالي هیدربار سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. یادونه کوي چې ورسته په خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د نجونو او خزو د حقوقو پر موضوع د طالبانو د حکومت لا ویان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لمرستيال زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ملي شورا د پوخاني غړي شکري بارکزي سره یو تود بحث هم لرو چې په همدې موضوعاتو راڅرخي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په منځنی ختیځ کې د امریکایي سوکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. د پاینې حال کې ویل چې استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي. خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قومندان وایید اګست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سختدریزي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي جنرال فرانک مکنزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه عملی کړي او که سرغړونه وکړي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختدریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سختدریزو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شای اوس شاوخوا یو یا دوه سلنه وي، خو که ناممکنه نوی نو ډیره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوي کسان جذبوي.
د جنرال مکنزی په وینا بیخي ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختدریزي افغانستان ته له بې کنټرول پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکنزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپلې ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سختدریزو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 10 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لویه ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين په پوله کې د روسي د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکرين او ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې کړي. ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې د اوکرين د مزکنې بشپړتیا ملاتړ کړي او شمنې کړي چې د اوکرين په اړه پریکړه او خبرې بل اوکرين پرته نوي. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکرين پولو ته چیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکرين د مزکنې بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکرين د مزکنې یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د خپل متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار استا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناټو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونه ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسیې میاشتو کې پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سری کرشي په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا نیوي زره روسی ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
پام دې رپورت سره رسیږو. بحث دوستانو لکه نن چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، ازادي راډیو په دې اړه یو ځانګړی بحث ترتیب کړی. میلمانه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی. د بحث وړاندې کوونکی ملالی بشیر ده.
سلامونه، زه ملالی بشیر یم. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې بحث کې را سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ګډون کوي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه بل مجاهد صاحب څخه وکړم، تاسو موږ ته ویلي چې د شوتو د کار لپاره به یو چوکاټ رامسته کړئ. ستاس در اتک سلور میاشت کې دونکو دی او ملګری ملتونه وایي چې د شوزو بې وظیفه کېدل به په کورنۍ او ناخالص اوایدو کې تر یو میلیارډ ډالر پورې د کمښت لامل سي. د چوکاټ رامست کولو کار تر کومه ځای رسیدلی دی؟
لومړی تاسو استاد ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خدا وایي چې د شوزو لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده چې کوم برخه په استخدامي او ماحول او دی او شرایطو په مسائل کې دوکې اړوند ادارې بوختې دي. په تعلیمي ادارو کې د اساسي په تعلیمي عالی تحصیلاتو په وزارت کې، د صحت په وزارت کې، په دې پولیسو په برخه کې دي، هوایي ډګر په برخه کې دي، یا سایه په برخه کې دي، پاسپورت په برخه کې په دوکې استخدام شوی دي. نور هم کار روان ده، ګام په ګام هیله ده چې وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور سره راغلی ده چې په دې کې وړاندوینې شوې چې د عوایدو باندې به اثر وکړي. یو خو عمومي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت لږ ستونزو سره لاس او ګریوان ده، چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کاریګر هم. ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی، دې له وجې نه وي دوی کار نه کوي. کور کې ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کیږي، نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفق شوي، صرف د استخدام په برخه کې لږ ستونزې دي. امید برحال
اغلی بارکزی، تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې شوزو ته به د پر کور معاش ورکړل سي، شته ویل نه دي خوشاله؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته، تاسو محترم کتونکو او اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې موږ د بشري حقوقو هغه ورځ لمانځو چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخامخ دی. که تاسو فکر وکړئ چې خزه صرف دی لپاره باید ژوند وکړي چې په کور کې محدوده پاتې شي او هغې ته خواړه او کالي ورته ورکړل شي، دا یو منفي نظر د ښځو په اړه باندې دی. ځکه چې ښځه هم نارینه په رقم باندې انسان دی او د هغو حقوقو مستحق کیږي کوم چې نارینه کیږي. دا چې معذرتونه هم وړاندې کیږي چې د کار محیط ورته ناسالم دی، او یا هم د ښځو شتون په ټولنه کې او د هغوی نقش د افغانستان په اقتصاد کې هیڅ کم اغیز نه لري. زه فکر کوم دا ارتباط نیسي چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د ښځو نقش په ټولنه کې په اقتصادي چوکاټ باندې څه اغیزتیا لري، دوی ډېر معلومات نه لري. زما په اند ښځې نه تنها یوازې کار لپاره، بلکې د دې تر څنګ د تعلیم لپاره هم باید زمینه ورته برابره شي. دا چې دوی وایي چې نارینه تجاران په دې معنا باندې نه دي چې ښځې تجارت کې کار بوخت نه دي، شرکتونه نه لري، او هیرم نشی تر ننه پوری هم د افغانستان هغه شیان چې موږ پرې ویاړو د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم قالین د افغان میرمنو په خپلو لاسو باندې جوړیږي چې هغه د اقتصاد یوه ستره برخه ده. دا په دې معنا باندې نه ده که چیرته ښځه په کور کې یا د باندې د هغې شتون د ټولنې په اقتصاد باندې مثبت او سالم اغیز نه لري. البته دا حق باید ښځو ته ورکړل شي چې خپله خپل کسب انتخاب کی چې غواړي کور کې دننه یا کور کې باندې. او زه فکر کوم چې طالبان لپاره به لا به ډېر وخت ونیسي چې دوی پوه شي چې ښځې په ټولنه کې ځای کم دی، اغیزمنتیا یې څه ده، او دا چې ښځې په سیستماتیک ډول باندې د سیستم نه لرې پاتې شي ناورینونه به څه وي، او دا څه منفي اغیز په ټولنه او په کاري سیستم باندې به ولري.
مجاهد صاحب، ستاسو په وزارتونو کې او پر نورو لوړو پوسټونو ولې ښځې نسته؟ د ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره آیا تاسو ښځو ته د ونډې ورکولو نیت لرئ؟
اول خو زه د خبرت اشاره وکم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بیلابیل برخو کې حق لري چې کار وکړي، د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده. ولدا د اقتصاد موضوع د خزو ته حضور پر وس وسټل دا مناسب جای نه بولم، تک سی وس صنعتکار مېرمن ټول خپل صنعت ته وسم دوام ورکړي. موږ کوم صنعتکار نارینه سره دغه په څنګه خزینه هم لرو، او د څو ونې وړاندې د دوی یو مجمع وز مخکل حضور کې درلود، د خزې فعال وي، خزې صنعتکاران یو له نمایښکانو لیدنه وکړه، نو هغه کله بیکاره سوي دي اثر منفي ده، که اثر منفي دي دوی لکار له محرومیت له وجې داخل نه دي سوي. او دا که په عموم کې تجارت متاثر شوی ده، د نارینه او برخې هم متاثر شوی دي، د دې کې بس طبعا ښځینه او برخې هم متاثر کیږي. ما ویل چې د ښځو د کار لپاره، د ښځو د فعالیت لپاره به زمینه مساعد دي، موږ انکار نه کړی، ولې شرایط فراهم کېدل ورته اړین دي. په اسلامي هیواد کې ځوان کوو ښځینه ټول التزام لري، هغه قوانین کې شریعت او اسلام مخترق دي. او بل موضوع دا چې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وسی، داس په کوم پوسټ تر کومه ځای تر کومه حدود پورې زه بلندوینه نسم کوم، ولی موږ د دینه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به خزي فعالیت لري او کار به کوي، خو دا شرایط سره سم سي اسلامي شریعت دی.
اغلی برکسي تاسو ووریدل چې مجاهد صاحب وویل چې د شذو د کار لپاره ماحول سم نه دی، آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شذو لپاره ماحول سم نه و یا نه دی؟
زه غواړم مجاهد صاحب ته ورپا یاد کړم، د طالبانو په لومړی دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان میرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. پنځه کاله وتل او دوی هغه ماحول نشي کولای چې ورته برابر کړي. که چیرته ماحول نامناسب وي، ناامني، فاسدي، په هغه کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنا باندې نه ده چې که چیرته ښځې په کور کې نه محیط سالم کیږي او که یوازې نارینه یې اغه محیط په ډیر خې. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره دا هغه پلمې دي چې د افغانستان میرمنو ته په اول ځل کې هم د طالبانو د ادارې لخوا خبر کړل شو او اوس هم بیا هم هغه پخوانی قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تیره تجربه هم ترلاسه کړې ده، او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي دا هغه پخوانی خلک نه دي، دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي او پخته چې یو سوله ورته راشي. دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سمبال دی. دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر شل کاله که چیرته په افغانستان کې ډیر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشی کړله، چې شاید لوده سرمایه څومره وه، مانوي او بشري سرمایه څومره وه، نفوس څومره و، او چې نن راغلي دي او پوهېږي دا تفاوتونه خپل په زغرده ښیي چې په تیر شل کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان میرمنو ته د منلو وړ دی، نه دنیاواله ته، نه د افغانستان خلکو ته. دا څه رقم
مجاهد صاحب، تاسو واوریدل چې غلی بارکزی وایي چې تاسو پلمې جوړوي، آیا تاسو رښتیا ښځو ته پلمې جوړوي؟
زه دا خبره سره موافق نه یم، دا د خپل نظر د سیده برداشت لري. اول د اسلامي مراد په لومړي 15 کلونو کې هم موږ د جنگ نه راوتلي نه وو، او اقتصاد هم ضعیف وو، موږ د امریکا پارتنر نه وو، د اروپا پارتنر نه وو، دلته ناټو په وخت کې نه وو، او موږ په تنا افغانستان کې اوس د جګړو مرایستلې او د تنظیمي بدبختیو نه موږ ترا پاتې اوس. طبعا شرایط پر هم کول وخت نیو باید انتظار وسی او وس هم دغه څه موږ لاس راوړنه بوله افتخارم پکېږي دا د متاسفانه د اشغال په زمن کې نو زمونږ هم څه پرمختګ او تغیرات براغلي وي په مختلفو برخو کې موږ هم تغیرات کړو موږ هم پرمختګ لرو په خپل برخه نو تاسو سره جمع کیږي د وخت تیرېدل په خپل انسان اتخاور کوي او ماشوم سي تل کاله مخکې دوه کلن اوس به طبعا دوه ویست کلن دی چا لاسته راوړنه نه ده د طبیعي ښورش ته وخت دي او انشاءالله له دې وروسته به هم دا پرمختګ روان وي ولې موږ انکار نه ده کړی چې موږ د چا حق نه ورکوو د چا په وړاندې درېږو دا شی باید موږ ومنو چې د ښځې او نر دپاره به زمینه مساعدي کار به اوس د نارینه حضور هم موږ نه ورسېدلی فساد پاک دی هغو سره مبارزه روانه ده
مجاهد صاحب په دې اړه تاسو بله تاسو څه ډول یو شورا لري په دې اړه باندې چې د ښځو حقونه تعین سي څوک به د حقونه تعینوي او د دوی د حقونو د تضمینولو لپاره به څوک کار کوي او په دغه شورا کې چې تاسو به یادونه کوي چې تاسو مخکې موږ ته ازادي رادیو ته تاسو ویلي و د دې شورا په اړه آیا ښځې پکښې کېدي
غته خبره ده چې موږ د هغه شرایط موږ ولې فراهم کوو له ټولنیز پلوه او له نورو اړخونو له ستونزې ډېر نه لرو د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودي او لرو د دغه مسلې د رفع او د حل لپاره د علماء او د پوهانو یو غونډه د بلدونکو ده دا اوس په دې باندې کار روان دي یو پروسیجر لمخه نه علماء راټول سي د افغانستان دلته یو اړخ مبارزه کړي د هدف لپاره موږ تنازوند او د خېټې د کول ځان پټ ساتل او یا مثلا محدوده د دنیا مادي اهداف لپاره مبارزه نه کړې شل کال زل خلکو ډېر درنې قرباني ورکړې او مانوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیق کول په ټوله نه کیږي او په سالمه توګه د دې لپاره چې دغه تطبیق سره کوم منځ راځي د علماو یو شورا دا وختل کېږي له غو به دا برخې موږ کوم نه یو توانې د عملی کو د خزو برخه ده
په دغه شورا کې به
مختلفه د بانکونو برخه ده حکومت وظیفه لري چې د علما راټول کړي د دینی پلو دا ستونزه مختحل لار خلاص شي موږ نشو کولی چې مخکنیو نظامونو غوندې که دینار څه وای وای دي موږ خپل سره عمل وکړو موږ یو مانوي ارزښت لپاره مبارزه کړي ساته ځواکونه لرو هغه ټول ځان قربان کړي د یو هدف لپاره د پیسو لپاره د مادي شیانو لپاره نه اوس هغه غوښتنه لري چې باید اسلام تطبیق شي کوم لپاره موږ قرباني ورکړي حکومت ته یو مسؤل جهاد په توګه وظیفه لري چې باید اسلام تطبیق د دې لپاره چې دا ستونزه حل شي علماء او یو شورا به جوړیږي هغه به دغه کرخې واضح کوي مختصر سرک په خلاصي لار په خلاصي چې حکومت کوم وظیفه د څنګه مختلفات اړتیا په نظر کې نیسي مثلا د پرمختګ خبره ده د خوځو د حضور او فعالیت خبره ده یو د رشد خبره ده د یو د تعلیم اړتیا ده د یو د معار او ماحول اړتیا ده د دې لپاره سالم لار ده هغه مخته مشخصه کې چې حکومت اوس کول په کې آزاد تاګو کې او ته تا به خوان د اعتراض هم لاندې نسی خپل ځواکونه سم قرباني وکړي هغه هم پوښتنه موږ هدف دغه شی او دنیا ته د نمونه وړاندې کوي چې ډېر سالم
آیا په دغه شورا کې به شځې وي کنه
دا مسله د دینی په لور بحث لاندې نیول کیږي امکان لري د خزینه او خزې په شریعت کې تخصص لري دغه نه هم نظرونه وغوښتل سي راټول سي ولې دغه موضوع تر ډېره پورې د افغانستان علما دینی پوهان دي دینی اړخه مخته او ستونزې حل کی کوم دی ولس په توګه باندې بدوی ته مخته کې ودل کیږي دا ستونزې د دینی حل لپاره پیدا تخنیکی حل لپاره یا نور ټولنیز حل لپاره دغه لپاره نور متخصصین لرو نور ادارې لرو هغه به جوړ راولي یو سیستم به جوړ کی په دینی اړخه حل کول د دینی علماء کار ده په دې شورا کې به علماء وی خو خزي بنوي ولې کوم برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول دي غو نه مشورې راټولېدل
بارکسي صاحب تاسو اوریدل مجاهد صاحب وویل چې د شوزو شتون په د شریعت لحاظوي په هر برخه کې
دین تر ټولو مهمه خبره ده خو متاسفانه یو ډول په دې فکر او نظر باندې دی چې د وګړو پر اتاک سره افغان خلک مسلمانان شوی دي یا حتی په دنیا کې دی غواړي چې اسلام خپور کی حالانکه دوی د اسلام په نامه باندې یو هغه داغ دی چې متاسفانه د مسلمانانو په مخ باندې وهل شوی لګول شوی زه غواړم چې مشخص پښتني یا مسائل مطرح کړم اول آیا افغانستان او د افغانستان خلک یوازنه اسلامي نظام او خلک په دې نړۍ کې چې تر یو میلیارد ډیر مسلمانان دي شته په دې نړۍ کې کنه دویم آیا پاکستان چې د یو خزې لخوا څخه اداره کېدل مسلمان ملک او کنه ځکه همدغه مسلمانان چې نن راغلي افغانان موږ مسلمان کوي او دا دوی په دې باندې دي چې یعنې د دوی پلرونه او نیکونه چې په افغانستان کې ژوند کوو مسلمانان نه وو، د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې نه وو، ځکه هغوی مبارزه ونه کړله، ځکه هغوی د وخت او د زمان د رژیمونو سره جنګ ونه کړ. یعنې دا په دې تیر 40 کلونو کې افغانستان مسلمان تر مسلمانۍ ته رابلل شوی، دوی بلند لیک ځان سره راوستی دی. مګر دوی په هماغه کور کې ژوند کاوه او مالته یې سایسته او مالته دوی لوی سو چې یوه ښځه هغه کور اداره کوله چې هغه بېنظیر بوټو وه. د دې تر څنګ آیا نور اسلامي ملکونه نشته؟ تاسو مهرباني وکړئ شاهي نظام وګورئ، عربستان سعودي، اماراتي نظام وګورئ چې دوی ډېر لیوالتیا ورته لري، امارات متحده عرب، ورشه جمهوري نظامونه وګورئ، مصر چې د مصر په الازهر کې د اسلام تر ټولو ډېر پوهان هلته شته. تاسو ورشه هغه نظامونه وګورئ او بیا راشئ وایست چې په افغانستان کې دغه شی برخلاف د اسلام. یو دا دی چې د اسلام نه استفاده کیږي، سیاسي ګټه اخیستل کیږي. یو دا دی چې په حقیقي لحاظ باندې یو څوک مسلمان دی، یو مسلمان ته په اول قدم کې جهاد افضل فرض دی چې خپل نفس سره مبارزه وکړي، او د دې نفس مبارزې اولنۍ کرښه هم دغه دی چې خپل سترګې وساتي.
بلې مجاهد صاحب، څه پوښتنه وکړم؟
زبل موضوع تم راځه.
بله،
دا هغه اسلام دی چې د پیغمبر خزه تجارت کاوه، صحیح؟ دا هغه اسلام دی حوالنه چوک چې بیعت یو کې اسلام ته خزه و. دا هغه اسلام دی چې ډیر روایتونه د خزو له خوا څخه نقل قول شوی دی. نو زه نه پوهیږم چې د اسلام او دا د طالبانو اسلام په مابین کې څومره واټن شته، او دوی ولې غواړي د افغانستان میرمنې د هغه سیاسي معاملاتو قرباني کی چې خلک په تیارو کې واسطه وساتي. که چیرته خلک د تعلیم نه محروم پاتې کیږي، په دې معنا باندې دی چې یو ټولنه پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. که چیرته دوی پلمی راولي او وایي چې ولا زمینه د تعلیم لپاره برابره نه ده، تاسو افغانستان د معرفت ترقې او تعلیم للارې نه یو باسي، او که چیرته راځي تاسو وایسته چې ولا دا تیر شل کلونه آسي او دسیو تر تاسو ډیر خو هر څه چې وا هم بین المللي رسمیت درلوده، هم داخلي مشروعیت درلوده، هم د اقل دسی افغانستان تاسو ته پلاس درکړل شو چې تاسو په سل کال نور ولا کې جوړ کوی شي، ځکه تاسو نه پوری هغه خپل ذهن چې د یو بل منلو لپاره دی، که قوم دی، که ژبه ده، که مذهب دی، او که جنسی جوړښت دی، او ټولنه کې ده د تفاوتونو ترڅنګ او یا هم سیاسي افکار. زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم، زما سیاسي فکر بیل دی، تاسو سیاسي فکر بیل دی، ته ما افغانی زما افغانی، تر تاسو ما به ډیر په دې وطن کې خواري او قرباني تیر کړي او ګاللې مې دي، او تر تاسو به زما ډیر دی وطن ته وخو کیږي. مګر خبر هم دا ده چې موږ راځو پلمې په ما پینس کې جوړو، او دغه پلمې متاسفانه د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د خلکو نه غچ اخیستل دی، هغه هم د نورو پلم سره.
مجاهد صاحب، تاسو خبرې واورېدلې، د نورو هیوادونو سره د افغانستان پرتله برعکسي صاحب وکړه، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست چې د نورو هیوادونو اسلام د افغانستان یا د طالبانو له اسلام سره توپیر لري؟
نه، اصلي موضوع دا ده چې بارغزي صاحب بیچاره نور ښه دغه تحصیلات یې کړي دي په سیاست کې هم پوهېږي، په نورو مسایلو کې هم په اسلام باندې پوهېږي. سمه ده، وجه دغه ده چې دا بیچاره له سیاسي زاویې نه د اسلام مسایلو ته راغله. اول وایي چې افغانستان مخکې مسلمان نه، اوس مسلمان شو. افغانستان 1400 کاله مسلمان، ملت مسلمان، حکومتونه مختلف کې تیر شوي، حکومتونه داسې هم تیر شوي چې دلته کمونیستي حکومت و، هیڅوک انکار نه شي ځینې کولی، او دا اوس هم د امریکا یو کپل شوی رژیم و شل کاله، دې نه هم څوک انکار نه شي کولی. دا بیرته اصلاحات غواړي. افغانستان ټولنه مسلمانه ده، ولې دلته د اشغال سره حساسیت ښودل کیږي په نورو ټولنو کې نشته؟ افغانستان خلک باید په نورو باندې قیاس نه کوو، په نورو سره متفاوت یو. موږ هیڅ هم د امریکې او د نیمې نړۍ سره شل کاله جنگ نه ده کړی، موږ کړی، یعنی موږ حساس دي مسلې سره. موږ هیواد دي چې
مجاهد صاحب،
د امریکا سره موافقه وکړه، او دا مسایل د اسلام او د دین مسایل به د پاکستان پورې تړه ده، بل نه پوهېده. د چیرې پوه هوي دلته زموږ دیني علما ستې سپینګیر علما د بلخ کې ناز ده، په فراه کې ناز ده، په هرات کې ناز ده، په منابرو کې، په مدارسو کې، په دیني بخشونو کې، دغه نه موږ مشوره اخلو. موږ د کوم بهرني هیواد نه علما نه راغواړو. نو ستا سپینګیر علما هم د پاکستان لاس پوسته بولي، هغه دیني کتابونه، فقه اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي، او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نورو فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې په لاسو کال مخکې نازل شوی په هغه باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو دا هغه د ازیر پاکستان بول نه دا ستونزه لري او قدر لري بیچاره په صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني د یو هدف مانوي هدف لپاره و دلته مصر دا بلکوم هیواد دلته هغه خلک وسیږي چې د پام لپاره ډیر ستړي ایګل 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان سپېږی په هدف لپاره نو بنا ان موږ نس کوی دا هدف موږ ډیر فلوړه به تمام موږ نس کوی چې د هدف نه تیر بل شک چې مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه د تطبیق د کسان شریعت وای د کسان سپوره د اظهار علماء وای بل شک چې په نور ټولنه کې د مثالونه ورکړ شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه د تطبیق د کسان د غوږی دینی مصادر وای
شاو په پاکستان کې هم اسلام هغه سنت دی صادر لکه څنګه چې پاید وای په پاکستان کې هم
بل شک د اسلام د پاکستان سیاسي اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندګي نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا رقم د دې نظام نه ده هلته خو تپل دی هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغلی لکه شل کلس د موږ سرنوشت په لاس کې دین مهم نه دی خو دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا و دا ورته مهم ده دینی لحاظ کې ته
استاذ هدف ته جمهوري حکومت څخه دی کده د پاکستان
په ټول معنا نه ده
د جمهوري حکومت
څخه زما هدف دا دی چې په نور ټول نړۍ کې په هغه معنا سي اسلام سره کوم وای هغه نظام نست موږ یې سمپل نه لرو سي اسلامي نظام تشریح موږ توګه هغه د ټول قواعد عمل مثال کې کوم حکومت د خپل مسلمان لپاره څو کال مخکې جوړ شو دا وسنه سیسي سره غلې د په زور باندې په تقودتا په وکړه غي اوپر نور هیوادونو کې د ستونزې ستا افغانستان د څو قیاس کې نه په نور هیوادونو په مثال اول د پاکستان کول د موږ مسله او قضيه تړل دا بالکل اقدامندانه ده د بایدار څوک وسته افغانستان خلک خپل اختیار لري خپل مبارزه کوي د خپل اهداف لپاره نه د چا د لپاره اجندا لري او نه هدف البته موږ غواړو د دې هیواد مؤمنه خزه وي هغه خزه وي چې لکه څنګه د اسلام په صدر کې بیان کړي سي لکه څنګه چې صحابيات کې څنګه سره روایت دي هغه مثالونه ورکړي روایتونه اسلام کړی موږ وایو هغه څه تجارت دلته وو چې لکه حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها موږ سره موافق وي ستونزه نه لرو ولې زه د هغه چا سره ستونزه لرم چې غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته کول غواړي اروپایي فکر تر کول غواړي هغه د پاره کار کوي شل کار دی غوته څنګه ځغاسته او دغه د هدف لپاره ځان ستړي کړي او اوس افتخار هم پکې هیڅ افتخار نه ده او هیڅ لاس راوړنه نه ده هغه ستاسو کړی دی په هیواد هم برباد کړی وو په سات نه هادي نه وو قسم نه هادي نه وو په شان نه هادي نه وو چې اوس موږ په کول ستړي دا یو څو ودانې جوړول چې تجارانو خپل مټ کړی دی تاسو لاس راوړنه نه دي دا یو تر څومره کورنۍ بمبارسي دي څومره خلک تر کومون لاندې مړ سو تاسو خوشاله ځوان کبو پارلمان کې ناست چوکۍ ناست او خوشاله ځوان هم لر بانکونه چورکه قلا وک کابل بانک ته سقوط وک نور مسائل ویر ته خپل تاریخ چا دي خلکو نه لګسي پټول غواړي بنا ان موږ دې هواد مالکین یو دا هواد په هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي شریعت وایي
بارکزي صاحب تاسو د افغانستان په پارلمان کې یو غړی واست آیا دا دغه سیهواد و چې فحشا پکښ کې عامه و
متاسفانه هر څوک د خپل علاقه ور مورد افغانستان کې ویني زه فکر کوم فحشا څومره چې پاکستان کې و په افغانستان کې نه و او نه کېدای شي ځکه زمونږ ټولنه فحشا ټولنه نه و نه ده او نه به وشي یو دویم زه بیا هم
بله مجاهد صاحب وایي چې دوی د پاکستان استازي نه دي
زه تعجب کوم چې دی وای دی د پاکستان استازي نه دي زه تعجب کوم چې دی وای دی د امریکا سره جنگ کوي زه تعجب کوم چې دی وای چې دوی سیاسي اسلام نه کوي صحیح زه راځم که چیرته مجاهد صاحب آماده یې زه ورته وایم اول خو دوی ایما په خبره باندې پوی نشوله ځکه چې ما په واضح ټکو باندې ویل چې افغانستان د سنې چې تلويخ کاله مخکې مسلمان شوی ښه اما هدف دا او چې یعنی تاسو او د تاسو نه مخکې چې مجاهدینو او هغه نه مخکې چې خلک راغله او د اسلام په نوم باندې خلک ووژل مونږ ولي د مجاهدین د اسلام په نامه باندې څوکړل هغه بلډینګونه چې تاسو یادوي دا غیته مخکنه باداران دي او نن مونږ وینو چې د اسلام په نامه باندې څه کیږي دا تیر شل کاله سي یو ځای به د امریکا اشغال وکړو تاسو هم هغه مې اشغال ته مشروعیت ورکړ تاسو چیرته و سره و جنگیدلسته ا تاسو سلاده کومه ا تاسو پیسې د کومه وي تاسو په کوم خلک باندې لک ظلم وکړ زما نه ریږي چې تاسو د خلکو نه د یو سپیر په صفات باندې استفاده وکړله او دا تاسو واسطه خلکو مو جنګول څومره انتحاري عملو باندې تاسو خلکو وژه. آیا کله مو دا فکر کړی چې تاسو به هم خدای ته تګ لرئ او جواب ورکوئ؟
بارکسي صاحب، دوی وایي چې تاسو غربي مفکورې ته کار کړی دی په افغانستان کې.
هر هغه څوک چې د افغانستان پرمختګ لپاره کار کوي حداقل تیر سل کاله وښودله چې دوی وایي غربي مفکوره ده. د تعلیم مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د اصلاحاتو مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د قانون د تطبیق مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکاره کیږي، د انسان حقوق ته درناوی دوی ته غربي مفکوره ښکاره کیږي، ځکه دوی ځان سره کومه مفکوره د ژوند کولو طریقه نه لري او نه پوهیږي. دوی ته هغه شیان او مغزو کې انجکت شوي دي چې دوی بس په مغز یو خط باندې روان دي. حتی دوی دغه ادام کوي چې په دې ټول نړۍ کې، په دې ټول اسلامي نړۍ کې چې مسلمانان دي، یو میلیارد نه اضافه مسلمانان، دوی بیل مسلمانان دي، دوی بیل نظام غواړي او دوی ته یو هم د منلو وړ نه دي. حتی نن دا د دوی ادام دا وه چې یو زمونږ محترم مولوي چې نه پوهېږم څومره کتاب یې لوستی، څومره یې درس لوستی او څومره یې تعلیم دی، وایي تر مصر علماو باندې ډېر په ښه شیانو پوهېږي. حالان چې هغه کتابونه مالته لیکل شوي دي، بیا نور علما د هغې ځای نه اخیستی، ترجمه کړي، راوړي، په هغې کې تغییرات راوړي. په هر صورت زه هغه شیان نه وایم. هر څوک د خپل حد، توان، فکر، تعلیم، تحصیل او تجربې په چوکاټ کې غږېږي. زما خبره څه ده؟ زما خبره دا ده که چیرته اسلام نه سیاسي ګټه نه کیږي، آیا اسلامي امارات همدغه دی چې نن دی؟ په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې ښځه په عام سړک باندې ووهي، مګر هر ورځ د ښځې وهل ته کول شته. په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا سر ور پرې کړي، مګر دا کار هم ورځ جریان لري. په اسلامي امارات کې اولنی کس خلکو ته باید مسؤول جوابګوی امیر دی. تر ننه پورې د دوی امیر نه دی راغلی، تر ننه پورې هیڅ هغه عمل نه دی شوی چې موږ وایو چې ولا دغه اسلامي عمل دی. دوی فکر کوي چې ښځې موږ کور کې واسو دغه بس اسلامي عمل دی. چیرته دی د دوی خپل میرمنې؟ چیرته دی د دوی خپل لورګانې؟ دا یو شی ځان لپاره غواړي، یو شی خلکو لپاره غواړي. ځان لپاره موږ ولیدل، ام ستاسو مو ولیدل، ام تاسو نه مخکې مو ولیدل، ام تاسو بادران مو ولیدل. چې ځان لپاره شی غوښته، مګر لپاره هیڅ شی نه غوښته. مخصوصا کله چې بحث د تعلیم او تحصیل راشي، فرض دی تعلیم
بله د تعلیم خبره سو
فرض نه تا انکار کوي.
مننه د مجاهد صاحب څخه پوښتنه وکړه د تعلیم په برخه کې. مجاهد صاحب، د تعلیم خبره سو تاسو ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو ته زمينه نه برابر، دا په څه معنا ده د خبره؟
بله، اول خدا باید وایم چې بیا هم د ستونزې د غلي په دین باندې سم نه پیږي، هر څه خپل عقل په دایره کې سنجي او فکر کوي دا وایي دا سمه خبره ده. اصلي دني روايات او دني لارښوونې هغه څه نه دي چې دا وایي. هغه موږ دین نه له پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی، موږ دین افغانستان څه مهم چې سلګونه کار دلته اسلام تیر شوی، خو نظام جوړول جلا مسله ده، خلکو مسلمانۍ جلا ده. خلک بېله شکه مسلمان دي، په ټول نړۍ کې لمونځ کوي، حج کوي، روزي نیسي، نور عبادت کوي، شرعي تکالیف په ځای کوي، ولې نظامونه ستونزې لري؟ ټول نظامونه ستونزې لري، هیڅوک باید انکار ونه کړي. بله موضوع دا ده چې موږ ټول اعمال الحمدلله اسلامي دي. اول سره غوړو یو غټه کتلم او به خلاغه جنایتکاران چې شل کاله د اشغال سره درېدلی او خپل ملک ورانه او خپل خلک وزل، ټول معاف کړه. دا اسلامي عمل نه و، دا اوس یو یو امن جوړ شوی، اطمینان جوړ شوی، دا اوس اسلامي عمل نه ده. د چا سر پلیس وي د تلوي ساتو کې ازادي راډیو ورسنې ده، یا په یو میاس کې راوخې په افغانستان کې د چا سر پلیس وي د تور ولې لګیږي؟ دا کو خدا نه وي کړه، خلک د وضعیت منفی خودل نه کوي، که تبلیغات نه کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیواله ادارې ویل دي چې طالبانو په هلمند، غزنی او کندهار او همداراس په نور ولایتونو کې په خوانی نظامیان وجلی دي، په دې اړه تاسو
یو د بشري د څار حقوقو د څار نه هادونه دي، او یو د افغانان د سويني په یو جرم او په یو شخصي جنایت سره څوک څوک جګیږي وزنی، یا جنگ د جنگ تیر شوی مسله، خلک تیر شوی دي، پتی تیر شوی، خودی تیر شوی، او هغه پیګیری کیږي، نیول کیږي، بیرته مجازاتی کیږي، او هغه شمیره د لسونه نه ده پورته. کدی نه یو غټه قضیه جوړیږي، یو نهاد راپور پی خبري، نو موږ راس خپل ټولنه کې باید شی عملی وګور. دا راپور څه اروپا کې خپور شوی، خو دا سه هغه له خپل نقل قول شوی لکه دا اوس ما سره مخاطبه ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې پراته له محاکمه او د یو چا د جرم ثابته دو پراته یو انسان ته سزا ورکول د هغه وهل د بول او شکنجه څه ډول تاسو غنی؟
دا څوک نشي کوي منه ده اوس منه ده شکنجه منه ده وهل منه دي چې چاکړي وي هم مخه نیسو او یو جرم به وسی یو څوک به جکسي څوک به وي ولې هغه حساب کی محاسبه وسره کی محاکم موجود لري څوک په دې عام ډول باندې څوک نه ویل کی د کابل ښار کې ذکر زم هیڅ د ویګانو کومه خزه چا والد نه نه تور دسی لګي دا اتهام دسی پوری کی
بلې تر اوسه پوری څومره کسان محاکمه سوي دي او په دې برخه کې کومه محکمه کار کوي
علی محکمه چې د بستر محکمه هغه خپل کار شروع کړی دا نور محاکم هم په کابل کې او په ولایتو کې په کار بوخت دي هغه خلک چې دا تیر دوه نه کې موږ ټول سو بندیان د زندانونو خلاص نه کوم دا کړي یو جرمونه ډیر خفيف جرمونه وو سي کنه ورسې یو دوه میاشتې تحقیقات ثابت کړي دي هغه موږ پرې خو کم تعداد موږ لرو سي وسم تعداد ټول هیواد په ساته کې دی چې تر 3000 پورې زندانیان لرو هغه هم ټول دوسیه تر کار لاندې دي تر څېړنې لاندې دي او یو هم بې انصافي سره نه د مخسو نه مخ کیږي البته په دې مورد باندې لا هم بر کار لا ډیر سي او یا قوي سي محاکم باید لا پیاوړي سي دین انکار نه کوو هرڅه ابتدایي دی ولې زه اطمینان ورکوم چې عدالت تلته بشپړ پلي
تاسو د بشري حقوقو د څار په برخه کې کومه اداره لري
زموږ ټول حکومت دی د حقوقي ادارې دي د انسان د حقوقو لپاره دفاع کوي او کار کوي یو هغه سازمانونه د سینمایشي توګه باندې راپورونه خبر یو داسې عملاً د حقوقو د تلفظو مخه نیسي هغه زموږ ټول نهادونه ته حکم سوی ده چې د هیڅ انسان سره باید ظلم ونه کړي که څوک چا باندې تجاوز کوي که څوک د چا مال خوري که چا باندې د چا حق نه ورکړي باید غامې وخوري دا تیر ونه کې سمګ حکم صادق دي خزو په مورد باندې دغه حقوق ځای کېږي کور په کور دغه ارث نه ورکول کېږي یو ته مهریه نه ورکول کېږي یو ته حق د دیني سي خپل تصميم د خپل ځوان په اړه ونيسي دا مهم مسائل او فرمان په ورکول سره دا به ان شاء الله تطبیق سي او ټول عدلي ارګانونو ته ویل سي دا باید تطبیق کړي وو دريږي د خزو غږ واوري د خزو راستونځي حل کې او رسیدګي وته
غلي بارکزي لستاس په پښتنه وکم شاغلی مجاهد صاحب وايي چې په افغانستان کې امنیت او همدارس عدالت تامینوي او د تکار روان دي آیا تاسو حاضر یاست چې افغانستان ته بیرته ستنسي
افغانستان زما کور دی زما ملک دی زما هویت دی زما تاریخ دی زه د هغه سره تعلق لرم دا چې زه نن د افغانستان باندې يم او دا زه غواړم تاسو ته واضح ټکو باندې وایم چې زما په ژوند کې اول نه ځل دی چې د خوخي بغیر ما خپل ملک د سیاسي ستونزو له کبله ترک کړي زه هغه افغان نه مچ د خارج نه راشم افغانستان کې کار وکم زه هغه افغان نه چې د دوی په دوران کې مې هم کار کاوه البته زکه چې تعلیم یافته وم او زړه مې په خوځو جنکیانو باندې خوګیده ما هغه وخت کې هم ما خپل محدودي او چوکاټ باندې ځباندې جنکیانو ته مې درس ورکوه زکه چې ما فیزیک او الجبر د شانه کې ډیر پیاوړی او ماغه فاکولټه ملوسته و نو مجاهدینو په وخت کې د کورنۍ جګړو په وخت کې او بیا چې بل سیاسي تعامل راغی په افغانستان کې چې دوی اوسامه ورنکړل امریکایان راغی او چې دوی هم راغی په اولو شپو کې اول افتو کې زمال تکابل کې و خو متاسفانه وضعیت او فضا دا رقم و چې حتی یوه ښځه زما سره نه سلاشته نه کوم والارډ یم نه کوم جنګ سالار یم نه کوم ټوپک سالار نه کوم قومندان نه کوم فاسد انسان او نه هم کوم څه وایي دا خلک چې پروژه اخلي او پروژه ورکوي مهرباني وکړئ تاسو سره ټول اسناد ستاسو په حکومت کې شته دی مراجعه وکړئ او راته وښایئ چې دغه بلند منزل یې تا دی دغه کور یې تا دی یا دغه بانک تعلق کړی هر چا سره باید د خپل کړنو په اساس باندې عمل او رویه وشي لطفا په ما باندې د نورو کړنو تاپه ما په مخ باندې مه لګوئ ما خپل ملک خپل خلکو نه دوه ځلې انتخاباتو ته ودرېدم او په دواړو ځلو باندې مې رایه ترلاسه کړه چې نه تنظیمي رایه وه نه قومي رایه وه نه مذهبي رایه وه د فکر په اساس باندې او د ارزښتونو پر مبنا باندې ماته رای راکړل شو نو زه ځان دې ته پړ کنم او زه هم اوس پورې هم فکر کوم چې ما غاستازه ته باید وکم د افغانستان د خلکو کله چې مې په خوا کوله او په هر صورت سره افغانستان د طالبانو یوازنی کور نه دی په سیاسي فکر باندې طالبان
نو تاسو به بیرته افغانستان ته لاړ شئ غواړئ بیرته افغانستان اوس به بیرته ځئ
حتماً هغه وخت په افغانستان کې مشروع او مسؤل نظام را منځته شي. زه به افغانستان ته ځم. زه د افغانستان نه د باندې د افغانستان د خلکو د تخریب لپاره کار نه کوم. دا د دوی متاسفانه هغه تاریک او ړوند نظر دی چې د نورو پاک له باندې لري. زه اوس لګي دنیاوالو ته چې
مجاهد صاحب ته به ورسو
د برشری ناورین نه وژغوري او مرستې ورته ولېږئ. دا زما غوښتنه ځکه زه په هغې باندې دردېږم. دوی ته به خلک مراجعه نه کوي، دوی ته به خلک خپل ستونزې نه وایي، مګر دا زه یم چې په ورځ کې 200 پیامونه راته راځي مختلف لارونه او خلک مرسته غواړي. دغه یو ستر تفاوت دی چې زه خپل د ملت په درد باندې دردېږم او نور د نورو په درد باندې خوشحاله کېږي، ځکه چې هغوی ته زما مهم دی او هغوی ته هماغه پلان او برنامه چې ورکړل شوی.
مجاهد صاحب، اغلی بارکزی ته خلکو رائے ورکړی و، پر دې باندې خلکو باور کړی و، خپل استازی ټاکلی و، د دوی تر تک سره بیرته افغانستان سره افغانستان ته که دوی وغواړي چې بیرته راسي، تاسو دغه څنګه ګڼئ؟
اول خدا خبر تر اوسه موږ دې چاله راتک سره مستونز نه لرو. هر څوک راځي د هیواد او د خاور د ذکر ژوندم کې کولای شي آرام کوي چې موږ وظیفه لرو امنیت تامین کوو د ژوند شرایط فراهم دا دا بکیږي. لکه نور افغانان چې ځوان کې ټول کولای شي د بارګزی صاحب په شمول ټول کولای شي راسي ځوانو کې، او دا اوس هم چې تللی او تښتېدلی دلې چې چاله خوانم نه تایید شوي، هسې خپلې ویر اخیستي وتلي. وکړه ډېر وکیلانو دې نه مهم خلک راغلته ستاسو ځوان کې او اف ورته شوي د ډېر هغه خلک چې موږ په وینو لاسونه سره اوس ګرځي په کابل کې په نورو ژوند کې دې خلا سیاسي فعالیت درلود. هر صورت موږ ستونزه نه ورسره لرو، خو دا د هېواد تخریب ده چې هېواد کې د یو سړي سره هم نه پرې کېږي. ته هغه جنه ډنډوره وایې چې د خلکو سره پرې خلکو ځوان په خطر کې تباهي روانه. دغه ډنډوره تبلیغات دي، د پروپاګاندا د هېواد بېخکنۍ ده، د هېواد لپاره بد نیت لري. که څوک دغه شعار بیا هم وایي زه خادم یم، بیا هم وایي زه هېواد ته کار کوم، نه سم منل. دلته یو کس نه ده وزل شوی، ته تشویش اچي خلکو سره ویل کېږي چا سره ویل د نوم او اخلاق داس وایي چې زه رسیدګي ورته وکړم. نه ان دا پروپاګاندا باید بند کړي راسي د خپل هېواد ځوان.
د څار نړیوالی ادارې د په دغه اړه راپورونه ورکوي. مجاهد صاحب،
ځوان څار نړیوالی ادارې هغه د اروپایان دي او یا به امریکایان وي، خپل اقدیم لري، د معلوماتو خلام لري، او یا متاسفانه معلومات دغه چینلونو نه اخلي. لکه دوی جناب ما ویل موږ افغانان یو، دلته اوسېږو، ځوان کو راسي له خپلو منابعونه استفاده وکړو، د خپلو منابعونه معلومات دقیق کړو. د څار نړیوالې ادارې کوم خبره کړې ده واقعیت لري په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بد ده، اقتصادي اسې کوم ادرس پیدا کیږي چې دومره خلک وزل شوي دي، په یو دوه درې میاشتو کې 100 نفر چیرې وزل شوي نوم دی واخلي. البته که یو څوک د چا سره دښمني لري، شخصي بدی لري، دا خو د افغانستان یو ټولنه ده، دلته به بدی وي، څوک چې یو څوک به وزنې، خو موږ نسو مجرمین اوس هم را سره دي. مسله خلک دي، خلک یې وزل دي، نیول شوي دي، محاکمو کې دوسیې روانې دي. نو داسې خو نه ده چې حکومت دستور ورکړي چې ټول خلک ووزنئ یا خلک تعذیب کړي یا مجازات ور.
بلې بارکسي صاحب، تاسو څه سند لرئ، څه اسناد او شواهد لرئ چې دغه پیښه سوې دي په افغانستان کې، یعنی د افغانانو سره ظلم سوی دی؟
زه فکر کوم چې تاسو د افغانستان فیسبوکونو ته، اکاونټونو ته مراجعه وکړئ، تاسو خپله پوهیږئ. یو کوم اخبار چې افغانستان نه حتی د نړیوالې په کچه باندې جوړیږي هغې ته مراجعه وکړئ. خپل راډیو آرشیف ته مراجعه وکړئ. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه لګیا دی او څه روان دی. که چیرته د انسانانو سرونه نه پرې کیږي، زه فکر کوم هغه څلور میرمنې چې میرمن صافی هم هلته وه چې محصله وه، او د هغې کیسه د نړۍ په کچه باندې یوه قصه وشوله. آیا سر یې ورنه د بدن نه جلا شوی نه و؟ یو حتی دا درې ورځې مخکې دنه په کابل کې یو مور او زوی وژل شوی نه و؟ آیا په ولایاتو کې چې پخواني خلک کار کړی د هغوی ژوند امن دی؟ آیا خلکو ته په دایکندي کې اجباري کوچ نه دی ورکړل شوی؟ آیا په فاریاب کې افغانان صحیح ده چې خپل مابینځ کې همیشه اختلاف درلوده، مګر یو نظام چې حاکم کیږي مسؤلیت امنیت راوستل او د خلکو د حقوقو ساتل دی. لیکي زما وظیفه نه ده، دا تاسو مسؤلیت دی. او دا چې دوی وایي چې ولا موږ ډنډوري وهو، موږ ډنډوري نه وهو، موږ د افغانستان خلکو د حق لپاره مبارزه هم کړې، د امریکا په وخت کې مې هم کړې، د امریکا نه مخکې مې هم کړې، نن به وکړم، سبا به هم وکړم. دا زما لاره ده او دې لارې نه شاتګ نه کیږم او ستاسو په تهدیدونو هم نصر درته ټیټو او نه هم په فکر کې خدای ژوند راکړې خدای څو غواړي رانه اخلي تاسو خپل ډیر کوشش وکړه انتحاري حمله مم را باندې وکړه یو ځلې نه څو ځلې حتی درې ورځې مخکې چې ستاسو حکومت راشي افغانستان کې مګر موافق نشولسته توکل می پختای دی او باور می کدی باندې دی چې حق به خپل ځای نیسی مننه
بلی ډیر زیات مننه لدواړو ملمنو څخه د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی تر بیا مو پر خدای سپارم.